پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د نومبر میاشتې شپږمه. دا یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوي چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوي وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزان پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 110 ملي مترو ترمنځ او د واورې په تیره سالنګونو کې د 130 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د سوریې د اپوزیسون یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتیدلي کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پیشه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې نوي ارادې T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالنډ، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمي مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتونې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش څخه دغه شیبه لوبه وګټله. وروسته به درېیمه مسابقه د هند او زیمبابوې ترمنځ وسي. افغانستان په دې جام کې خپله وروستۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه شه وکړه. افغانستان په بي ګروپ کې خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلنډ نیمه پای لوبې ته وتلې دي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وبستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لوري. د روغتیا نړیوال سازمان اندیشنه شي چې د امریکا او بریتانیا په ګډون په ځینو هیوادونو کې پولیو بیا کشف شوی. په هغو هیوادونو کې چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. دا هم وړي چې له بندیزونو او محدودیتونو سره سره غزنی کې ځینې کسان په کورونو او نورو محافلو کې ملي سندرې وایي.
خوانی وطنی او ملی سندرو که زیادتره ده وطن مینه، احساسات، پند او حالات و مطابق ولی شوی ده.
ده کرکت ده 2022 میلادی کال په نړیوال جام که ده افغانستان لوبو ته په یو تفصیلی راپور کی کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید داسې څوک واوسیږي چې داسې سلیکشن همیشه داسې څوک وټاکي چې هغه تجربه ولري.
د نورو مسایلو تر څنګ د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان ویلي چې پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوي وو. له پولیو پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال زیاتېږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخوا د طالبانو حکومت روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په وروستي کمپاین کې کې په 22 ولایتونو کې 4 میلیون ماشومان واکسین کړي او په نږدې راتلونکو کې به بل کمپاین هم پیل شي. په دې اړه راپور زموږ له خبريال څخه خبرو.
د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټول نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان همداشان ویلي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم کشف شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو په پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 4 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې چې کوم دی پولیو وزارت د واکسین کمپاین تر سره شوې په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې سلسله نوې ولسوالۍ په بر کې نیولې زمونږ هدف وو چې په هغه کې د 4 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
خاغلی زمان که څه هم ځانګړي نیټه یاد نه کړه خو ویل چې ډیر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچې صندوق یا یونیسف وایي د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې خو لا نورو اقداماتو او امکاناتو ته هم اړتیا ده چې د پولیو لمن له افغانستان څخه ټوله شي. د یونیسف د پولیو واکسین د پروګرام مسؤل کمال شاه د پولیو پیښو د کمېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیقیږي. یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه په تیرو کلونو کې که موږ وګورو ډیرې داسې سیمې وې چې هلته به موږ کمپاین نه سوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان په هر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافي ته ډیر نږدې سوی دی نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
په داسې حال کې چې اوس طالبانو حکومت د پولیو خلاف په مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیايي مسؤلان تل خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال تورنو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین عملي کېدو ته اجازه نه ورکوله. همدا ډول څو ځله د پولیو ضد واکسین ټیمونو پر کارکوونکو هم بریدونه شوي چې ځینې پکې وژل شوي دي. د همدې نامنیو له امله په تیرو کلونو کې ډېر ماشومان له واکسین پات کېدل. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په تیر کال یعنې په 2020 کې دا شمېره 4 تر حقیقت شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. خو دا چې له پولیو څخه په پاکو اعلان شوي هیوادونو کې نښې بیا پیدا شوي په افغانستان کې هم د ډېرې دوه اندېښنې شته.
ومردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزڼ په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دغه سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې اوسګرن کسان ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملی او وطني سندرې اوري. دوی وایي په دروستیو کې د دغه سندرو اوریدلو ته زیاته مخه کړې ده خو دغه سندرې پټې اوري.
ودان کلد هر چاد زڑار مانا آباد بڑو گران افغانستان آباد خوڑو
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولی. دای په شار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت د شار خلک له یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ته رسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چیرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چیرته انسان مسافر شي نو طبعاً به د مسافرۍ سندرې هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږیږي خو اوس یې نه رسیږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 15 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا ورستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نوري ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدای علت زما په نظر دا ده چې په پخواني وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملی او وطنی سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملی او وطنی سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی په اربابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسوو. اوس بیخي ډیر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې میرمنې، ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي، هغه ملي سندرې ډیری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسوره ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
موردل چې په غزنی ولایت کې اوس ګڼ کسان د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محافلو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې په پټه اوري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه د میرمنو پر لرې کېدو انتقاد کړی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسون نه د میرمنو لرې کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
د رسنیو د سرغړونې له کمیسون نه زموږ د استازي حذف کول د ښځینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړي. د دې لپاره چې په ښځینه خبریالانو د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف اطلاعات و فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کینول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته له کوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمېر 14 ته ورسېد چې د افغان میرمنو انجونو د غږ بندولو او بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوی. هغه لمیری له ټولنې نه د میرمنو او انجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی، ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او افغانستان د استعدادونو د تښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې زندې دلوي. دغه کمیسون په تیر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسون نه لری کړی. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړه لسرغه ور وکړي.
ادمه حضور خبرنګارانو ځان
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د خزینه خبريالانو او فعالانو د استاذ نشټون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبريالانو د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استاذو د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسیون د غړو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعات او فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استاذي غړي توپ لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استاذي لري کړي، خو پښتنه ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبريالانو او رسنیزو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدنه کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله چیو د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په داسې حال کې چې د جګړې د سوله ییز حل خبرې کیږي، وایي چې د شوروي اتحاد مهال نوي ټانکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو او هالند ترمیم کړي او زیاتونې پکې کړي دي د چک جمهوریت لخوا ور سپارل کیږي. تفصیل له اسمت سروان اوري چې په سټوډیو کې راسره دی.
مننه صالح صاحب. د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشران تشویقوي چې له روسیې سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسیې سره په خبرو کې خپل ګډون رد نه کړي، مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واکه لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین ده د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته باید د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي تیو دو اویا ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند د امریکا د متحدو ایالاتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د ټی دو اویا ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشترک کوي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوز مخ په وړاندې روان دی او د وسته ته اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نیوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوې دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغ لس پڅو شی بو کی دا راپور اوري چې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. تر دې ماتې وروسته ځینې نور تحولات هم راغلي چې پڅو شی بو کی ورته کتنه کوو. اوس به دا اوري چې نړیوالو رسپونو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکلي. آنلاین مجله ریسپانسیبل سټیټ کرافت پرون د افغانستان د چارو د شنون کې بارنت روبین لیکنه خبره کړې ده. روبین چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې لیکي، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه څه باندې کال مخکې خپل ځواکونه وایستل او افغانستان طالبانو ته پرېښود، یوه حکومت هم د طالبانو امارات په رسمیت نه دی پیژندلی. خو حکومتونه د دوی په وړاندې د کومې نیابتي جګړې ملاتړ هم نه کوي. د لیکوال په وینا دغسې یوه جګړه به د قدرت خلا او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې او د امریکا متحده ایالاتونو ته بیا د دخالت چانس پلاس ورکړي. هغه دوه جهتونه چې د افغانستان پیاوړي ګاونډي هیوادونه ورته د دایمي ګواښ په سترګه ګوري، د روبین پلیکنه د گاونډیو هیوادونو یو اندیشنه افغانستان ته د نړیوالو تروریستي ډلو مخه کول په افغانستان کې یو کمزوري او ماتیدونکو قدرت رامنځته کیدل ورسته پاتې ټولنیز پالیسي اقتصادي او بشري بحران چې علت یې د نړیوالو مرستو بندیدل دي د افغانستان د بهرنۍ شتمنۍ کنګل کیدل د طالبانو پر مشرانو بندیزونه او د دغو ستونزو په وړاندې د اقدام لپاره د حکومت ناتواني او د ارادې نشتوالی دی برنت روبین د آنلاین مجلې ریسپانسیبل اسټیټ کرافت د مقالې په دوام زیاتوي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیاسي روغې جوړې د یوې برخې په توګه له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه کوله د لیکوال په خبره په لوړه سطحه له ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو پرته چې له مخې طالبان په یوه لوی چوکاټ کې ځای کړي امریکا د افغانستان د جمهوري نظام تر نسکورېدو وروسته طالبانو ته پر قدرت د منګولو لګولو چانس ورکړ که څنګه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو شپاړس میاشتې په پوره کېدو دي خو په افغانستان کې اقتصادي بحران په پراخېدو دی او ګڼو سازمانونو ویلي چې په کار ده افغانستان د اوکراین د جګړې له کبله له یاده ونیستل سي کرکټ ټایمز خبرونې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر محمد نبی د استعفا پر اعلان لیکنه خبره کړې چې د جمعې په ورځ له استرالیا سره د مسابقې تر بایللو وروسته خپور کړ د لیکنې په برخه کې راغلی سږ کال د کرکټ د شلو اورونو په مسابقو کې د افغانستان بخت کار ونه کړ ځکه درې مسابقې وبایللې دوی نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې د کرکټ ټایمز په لیکنه د محمد نبی په استفالی کې راغلی وروستو سفرونو کې د بورډ ادارې غوروي کمیټې او زما په یو نظر نه وسیدلو هم د ټیم بیلانس ته زیان رسولی و د خبرونې په لیکنه و دېرش کلن محمد نبی چې غوره آل راونډر دی په 2021 میلادي کال کې د شل اوره نړیوال جام تر مسابقو مخکې د راشد خان تر استعفا وروسته د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سو محمد نبی په 2020 میلادي کال کې هم د نوروز منګل پر ځای د کرکټ ملي لوبډلې د کیپټن په توګه ټاکل شوی و د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل یو مسابقه انګلستان بل سریلانکا او دریمه استرالیا ته بایلوده خود آیرلند او نیوزیلند په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونسوي خو هر ټیم ته یو یو نمره ورکړل شو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده د لوبې څخه وروسته لوبډل مشر محمد نبی له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼې ولیکل له دې وروسته غواړم د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ وکړم ځینې کسان د کرکټ بورډ پر ځینو فیصلو باندې انتقادونه لري
نو ټول غوسه چې دی وازمیز موږ د کرکټ بورډ ته کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کې میشته
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اورسکان اوسیدونکو دی وای د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه چې خلوبنه کوي بلکې دا د کرکټ بورډ تیروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه انتخابوي هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټې غوسه دی
نو ټول غوسه چې دی وازمې زموږ د کرکټ بورډ ته کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري اوس که موږ ته د کرکټ لوب ته نو په زیات کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول وړتیا نه درلوده
له کندهاره د کرکټ یو بل مینوال کمال الدین چې د لوبې له پیله په ډېر شوق تعقیبولې وایي که څه هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته په دې سختو شرایطو توکي خوشحالي راوړي خو بریالي نشول کمال الدین هم د لوبډلې د پرله پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي وای کرکټ بورډ دا سکرني در سره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي
تر دې لپاره کوشش کوي په کرکټ بورډ کې هغه لاس وهنې چې کیږي هغه د دوی روحي ډېر ځفلې ده دغه تر څنګ د غروانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې د بد وضعیت د خپل د لوبغاړو پر روحي باندې ډېر تاثیر کړی دی
د خپل رسنۍ وو ډېر کارکونکي هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمی خلاف لوبي وکړي دا خنفزل هډوال پونم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د حق افغان نندرچی انزور خبر کړي چې د لوبي لا بایللو وروسته ژاړي د فیسبوک د کارون کلی کلی د انزور دی د افغانستان په غرونو غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلی چې لری د اوخکو قدردانی کوي. دا پرونی لوبې له پایته رسیدو څو شېبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نړیوال جام زموږ لپاره هم پایته ورسید. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړې او زیاته کړې ده. ساسو ټولو په څیر زه او ټوله لوبډل هم خفه او غمجن یو. ښاغلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوي له بورډ سره د اختلاف یادونه کړې او ویلې دي په نړیوالو سیالیو کې د ورلډ لوبډلې په اړه د ده او د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي له کبله د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینهوال د کندهار اوسیدونکی عثمان هم په نړیوال شلوریز جام کې د لوبو د بایللو پړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډېره تجربه لري سابقه لري دغه نظریات ته عدم توجه ده. چې مثال لوبډل مشر محمد نبی د ولې شاغه په دې ورستی کې استعفا وکړه. الاتی هم دغه و دوه ویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد د نظریات ترجیح یا اهمیت نور کول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماته په هغه لوبغاړه چوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه خبره ګټور نه دی. هغه وایي په لوبو کې اسوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو نوې لوبغاړو لرو چې هغه ته هیڅ چانس نه ورکول کېږي. د لوبولو چانس نه ورکول کېږي چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغه لوبغاړي لوبول کېږي مثلا لکه حضرت الله ځای دی یا دغه تر څنګ عظمت عمر ځای دی. دا هغه لوبغاړي دي یو شمېر داسې نور هغه لوبغاړي دي چې هغه هیڅ د لوبېدو توان ور پکښ نه.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسیدونکی دی. هغه وایي په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبغاړي د بیټنګ لستونځ سره مخ وو او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري ونه کړه نو ځکه مو پر لپسې ماتي وخوړي.
سلیقې انتخابونه وو بل موږ د بیټنګ مشکل لرو. د بیټنګ کې موږ سم لوبغاړي درته انتخاب کړی نه وو. امدام یا ستونزه کیږي سه منګا نړیوال جام کې وبایل. خو بیا هم منګا دوه لوبې لباران لکبل منګ ته فرصت دی دی ورکوي نو شې منګا لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو د غنیو کې په کرکټ بورډ او پر غوروي کمیټې پر ځای دی د کرکټ د چارو پو او مبصر قسم الله هلال راته په دی اړه داسي وویل.
ډیر نیو کام ده چې زین لوبغاړي د فټنس تونز لري هغه په لوبډلا باندې بوش کیږي او امدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې خنه دي زلیدلی په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده هغوی باندې نیوکه کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانه چول شي چې دا دواړه ښې نیوکې دي او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې خوځلېږي او دغه نیوکه بیا تکرار نشي.
د کونړ اوسیدونکي حکیم ناسی بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپټان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نو غوښتنه ده چې پاینده کې کوم کپټان ټاکي نو هغه ته پوره صلاحیت ورکړل شي او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولای شي.
په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغه سیالیو ته پوره چمتو لوبډله او خو لوبغاړي نه ورلیږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پر لپسې مات شو؟ دا کرکټ د چارو پو مبصر قسم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
لنور غټو کرکټ بورډونو سره د دوی خې اړیکې نه لرلې چې همیشه زموږ لوبډله په ډیر وخت کې فری وی یوغه ایونټس یا سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي پاغه کې افغانستان برخه خلی پاغه سیالیو کې لوبيږي. خلاګه خوات افغانستان زینو هوادونو سره چې په کار د سیالۍ تر سره کې هغه سره سیالۍ نه لري. بل خصوص هغه ستر لوبډلو سره چې د نړۍ په سطح غوره لوبډلې دي هغه سره موږ د سیالیو په جوړې دوه باندې نیو موافق شوی.
د غنی وکی مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریک کړي خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغه اسموک دغه پښتنه ته سواب را نکړه. دا 2022 کال په شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول گروپ کې د نیوزیلند، انګلند، استرالیا، سریلانکا او ایرلند سره مخ و چې ایرلند او نیوزیلند سره لوبه د باران لکبل لغو شوې او د پاتې دریو نور لوبډلو څخه ماتي وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله بعد روانې نومبر میاشتې پرستیو کې د سریلانکا سره د لوبي ډګر تخته کیږي او په دې لړ کې به درې ورځې لوبي وکړي. د نو اوس د کرکټ بورډ د غوروي کمیټه پورې ده چې دې ورځې لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته ورجستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خبريږي. په بل خبرونه کې به له نورو مطالبو سره ستاسو خدمت ته راځو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګزان یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګزان پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 900 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د لاسو او دیرشو میلی میټرو ترمنځ او د واورې په تیره سالنګونو کې د لاسو نه تر دیرشو سانتي میټرو پورې اټکل سوی ده. د سوریې د اپوزیسون یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي دي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر لسو زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چنن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد نوی ارادې تی دو اویا ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کابل د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمی مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړي. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوی ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوانې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش څخه دغه شیبه لوبه وګټله. وروسته به درېیمه مسابقه د هند او زیمبابوې ترمنځ وسي. افغانستان په دې جام کې خپله وروستۍ لوبه د تېرې جمعې پر ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه شه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلې دي.
سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نوربسته اونیس پروګرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. پاروستیو کې د بدخشان پانتون محصلانې په یو راټولیدنه کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پانتون محصلانو ته اجازه نه ورکړي چې د برقي پرته د پانتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شو وخکاري چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي انجونې په شلاق وهي او هڅه کوي چې هغوی پرېنږدي چې پانتون ته ننوځي. انجونې دا کړې و چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړ شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پانتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمرل شوې دي، خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف نهي عن المنکر د بدخشان پانتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویل چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه ده کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پانتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړي دي. اوس په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونه له ډلې کولای شو چې د محصلانو د صنفونو بیلوالي، د وختونو بیلوالی، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغې پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پانتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پانتون محصله ملالۍ او د ننګرهار د خصوصي پانتون محصله امینه عزیزی به هم سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبرې وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومن ستړي مشي، په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو راته کې دا وایي چې د افغانستان د پانتونونو وضعیت اوس مال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ اوسئ، په خیر اوسئ او ردونکو هم ښه اوسئ. البته که د هیواد د بیلا بیلو د معرف نرانیولې تر تحصیلات عالی پورې تل وړو زده کړو پورې هم داسې ترسانوي زده کړو پورې کې له پایلې پایل کو، یعنی د ښوونځي وضعیت تاسو ته معلوم دی چې له بعد مرغه چې د شپږم صنف نه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او شاوخوا پنځلس میاشتې وشوې چې دوی د تحصیل نه لري پاتې دي. دغې تر څنګ ثانوي زده کړې دي، یعنی موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکي او مسلکي زده کړې کېدلې. هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې بندي د هلکانو لپاره خلاص دي. دغه تر څنګ کې موږ پوهنتونونه ته ولاړ شو، د پوهنتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر پخوا. البته د څو میاشتې پخوا کې موږ د دې اوس سره پرتله کو، اول دا چې پوهنتونونه یوازې په اونۍ کې درې ورځې دي، او په دې کې هم څنګه چې تاسو جوابته د کله چې نوي پوهنتونونه خلاص شو دوه تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې شاوخوا خلاص پوهنتونونه نول، بیا کله چې پوهنتونونه خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې درې ورځې هم شوې، دا درې ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د پنځه ویشتو نه حداقل پنځه ویشتو شاوخوا نجونې راټولې شوې دي او د مختلفو ټایمونو نجونې په یو صنف کې اچولې دي. نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډیر داسې پوهنځي وي چې هغلته به د نجونو تعداد ډیر زیات کم و، مثلا اکثرا انجینري او پل تخنیک په دغه مسلو رشتو کې به د نجونو تعداد ډیر کم و، نو هغوی تر اوسه پورې په کور دي. دغه تر څنګ
میرمن مومن کداره ته وایي چې دغه د وخت محدودیتونه نا د ورځې راکمول یا دغه ساتونه ډیرول په ورس کې، مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل، د دغه ټولو هدف څه د طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځکولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکې ورته راځم د خبرې ته هم نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکم چې څوک په هنتون ته ځي او څوک په هنتون ته نه ځي. نو اوس به حال د نجونو ډیر کم ته دا کې په هنتون ته ځي، هغه هم یوازې هغه نجونه چې شل یا 15 یا 15 نه هم ډیر نجونه په یو صنف کې دي، دغه تر څنګ شپې 15 ټول په کلي ته نجونه بیکار دي. نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي او ورځ ورته کمیږي او په هنځایونه ورته محدود کېږي، څنګه چې تاسو جواب ده چې څو وخت مخکې د کانکور پاس موینه کې اول نجونو ته اجازه نه ورکاله، به کله چې نجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته د پانتونونو ممانعتونه را پیل شول، چې دا بیا هم به سدي وګرځي د نجونو کچه را ټیټه کی. نو دا به سدي وګرځي د نجونو کچه را ټیټه کی او وار تر بل نجونو ته ستونزه دار برسېره کی چې د نجونو تعداد په کلي توګه را کم کی او به سدي وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوا کال او درې کال پورې موږ د نجونو ډیر کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډیر بد شکل د ذهني او ناروغي سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا یعنی کې په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډیر نه جبرانیدونکي ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند، که دا هم راته په لنډو ټوکو کې وای چې بل اخره دغه وضعیت کم داسې دوام وکړي، موږ کوم طرف ته روان یو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانیدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسنی کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري، دوی راضی دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لون خپل د خويند د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانیدونکې ضربه ده چې نه یوازې خزو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي او دغه ترڅنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپی.
ډېر مننه میرمن مومن کور مودان، ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایئ چې کابل پانتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پانتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته ووایئ.
السلام علیکم، سلامونه مسترما ته ټول د نړۍ د همکارانو هم دا لږه قدرونه اوریدونکو ته مننه کوم چې ماته په دې واسطه ګډون وخت راکړ. څنګه وایي سړی واقعیت هم ډېر یو بد حالت دی. موږ خپل په هنتونو نه خلومړی کې باندې ول بیا چې پیل هم شل کړی یو یعنی ډېر ستونزې سره سره لومړی کې چې موږ په هنتون ته لاړلو اجازه به راکول کېدل چې موږ دې حتی په چمن کې درس وایو مطالعه دې وکړو، یعنې یو څه د تک شو کسانو لخوا به موږ له چمن شو کېدل یا به هم له هنتون نه ایستل کېدلو.
تاسو به دې لپاره ویل چې الکانو سره مخ نشي؟
نه او صبر په سیده الکانو ته موږ خجالا ول موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول بیا ورسته له غرمې نه به الکان ول الکان هغه وخت نه ول یعنی چمن کې اصلا اجازه نه ول. بیا چې ټایمونه زموږ دوه ورځې نه البته د نیمورات نه تبدیل شول یا به ول دي ته دا وخت هم یو مسل لپاره ډیر سخت حالت دی. یو مسل د په یو ورځ کې بیا تو کړی چې توه حاله تونه تر دې کړی چې ته دې واه توان لري باور وکړې منګا په هنتون ته یو ورځ له سهار وو بجو نه تر مازیګر سلور بجو کړې موږ په هنتون کې درس وایو. دوه مو ورځ چې موږ رخصت لرو باور وکړې زموږ د مه حتی لرستې کې تور ستړیا نه دوره زیات درس تو ورځ کې موږ حتی مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه تر سره کړی هم خپل درس په سره ثابت وایو. وخیت هم ستونزې ډېرې دي او دوی دا چې موږ کله په هنتون ته ځو د پوهنتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دې لنډې نه وي، اتمن به تور رنګ وي، ټیکرای به تور وي او همدارنګه چپن چې جګوي چې وګوره ته خو پتلون لاندې نه ته اغوستی. دا نو حتی استاد درول کېږي محصل خو پرېږده بیا چې درول کېږي هم محصلین وخی مخ کله لیدلې چې محصل یو رنګ ټیکرای په سر کړی وي او دا د ټاکل کسانو لخوا د بیلچی گزار حتی وربند کیږي او ملګری نه کړي. وخت هم دا ستونزې د محصلینو په روان باندې ډېر یو ناوړه او منفي اغېز کوي. موږ خو د درس لپاره دا چې انسان د خپل له خدای پاک نه درس شي همدارنګه د کورنۍ لخوا اصلاح نه شي، فکر نه کوم که په دې شکل سره د یوې هم د جامو په اړه باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې په همدې کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندې یا پتلون واغوندې، او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي، دوی دلته داسې مشخص کسانو درول چې دغه چیک کوي ک مېرمنې پکې شته ځکه تاسو ټول انجونې استه.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونو ته ګوري، یعنی څلینه بیا څه ټکرې رنګ نه دی ګور جوړه تختله کوي باندې پوریږي چې
دا ټول لري نه وي
تعقیب کوي. او داخل ته چې بیا لږ در وړاندې زیاته داخل او تاق بیا هغه خزینه وي، هغه بیا مثلا په جامع دي لاندې وي، حتی دروازې له مخې شړل کېږي بیرته کور ته، او یا د هغه کارت اخیستل کېږي، قیدیږي او بیرته ریاست ته تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خرابو شرایطو کې یو نجلۍ دی په سختو شرایطو کې له کوره راوځي او بیا دروازه کې فقط په دومره چې تا جامع لږ در لاندې دي نه چې ورته ووایي چې یعنی ښه ده نن ته نن مې پرېږدي پانتون داخل ته سبا ته به داسې نه کوم. دوی وایي چې نه بېرته کور ته لاړه شه، یا کور ته لاړه شه یا د کار قیدېږي.
ملالۍ جانې په لنډو کې دا راته ووایه چې دغه وضعیت چې اوس روان ده چې تاسو ته وایي جامې داسې واغوندئ چمن کې مو تفریح ته نه پرېږدي یا تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې څه مو چې زړه غواړي پانتون کې هغه ترسره کړي، څومره ستاسو همصنفیانې یا ستاسو ملګري چې پانتون کې مخکې وي دغه کار مایوس کړی دی اوس پانتون ته نه راځي؟
هو دغه محصلین دي، یعنی پانتون نه پریښودل یو خدای چې خپل لوی مشکل هم د اقتصادي مشکلات ولې نه اقتصادي بحران لا ماته شنه کې کولای انجونی چې انجونی دی یعنی د زکو ته دوام ورکړي، او همدارنګ ځینې دي نه هلي شوی لاندې وایي چې لپاره درس وایي نو راتلونکي کې معلوم نه دی او معلوم بل خپله سره مخ یاستو، یعنی وقت هم علاقه به شي لمنځه کړی ده.
بیا هغه په کورونه کې ستوند سره نه مخ کیږي یعنی هدف دا ده چې دې ته خونه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې؟
زه تم زه فکر کوم زیاتره زمونږ یعنی ټولګیوالو هتا ودونه وکړل، یعنی خو کورنۍ پوښتنه چې دا شنو کوم معنا نه لري، یعنی په افغانستان کې خو بيخي یعنی بيخي زده کړه بيخي هغه تحصیل هیڅ شو. او یو باندې خپل چې بیا دا یعنی وو فدورا یو څور مو سند حتی ځکهونکو ته محصولونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د ایجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی، یو محصول نشي کولای هغه کتاب ځانته واخلي، هغه چپټر ځانته واخلي، هغه خپل دی لارې کرایه ځانته برابر کړي، که ځانته وو څنګه رنگ جامپرونه واخلي، یعنی د دې په خاطر ټول رنگ دی واخلي. خدای یو بيخي جالبه خبره ده.
ملالۍ جانې تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاري تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده. دغه خبرې چې ملالۍ جانې وکړي دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
په ننګرهار کې په خصوصي پوهنتونونو کې نوي محصلین له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصلین چې غواړي د خپل خوښې پوهنځي او مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپل خوښه باندې پوهنځي انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پوهنځي کې زده کړې کوم او زما په سنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثرا د خپل دغه پونځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساينس کې یم او اکثرا نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پونځي لپاره راغلي دي چې دې زده کړې وکړي. نو د پونځي لپاره ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثر نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظر باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صداز مهمې رانږدې شوې، دوی مجبورا زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خدا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده، او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښودو د پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځینچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلا فیس دي چې
نو بیا ورته چانس ورکول شي کنه زوی مجبوری وي په کور باندې کینی او بلدا چې ځینی هغه ځینی چې ساکل دي له سم څه دی چې وی او په دې باندې څنګه باندې نو د دوی د فراغت تاییدینه د شوې د کله دوی نه د ګړو امتحانونو یعنی د ترما او د سالانه هم پرسینه د عمل شي نو کونټینر نشي کولای چې دوی واخلي از ما په ټولګي کې دونه ځینی دغه څه وی چې د دولتمو ټولګي کې وی او د دې د فراغت تاییدینه وشول نو کونټینر ورته وویل تاسو باید دغه مسله حل کړئ کنه نو موږ مجبوری چې تاسو پونتون ته نور راپې نه کړو
هغه پونتون ورته مکتبونه ورته تاییدینه ورکي څه ستونزې دلته
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کیږي چې د دوی د دولسم ټولګي نمرې نشته دي د چارمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي کله چې په درې کلنې نمرې برابر نه وسی نو هیڅ پونتون دا چانس نه ورکوي چې دوی دې په پوهنتون کې د زده کړیالانو په توګه باندې زده کړې وکړي نو دوی مجبور دي چې د لوړ زده کړو وزارت نه د پوهنې وزارت سره په اړیکه کې شي چې دوی د فراغت تاییدي څنګه کېږي دوی ته نمرې ورکول کېږي که نه او آیا دوی به بیا ښوونځي پرانیستل کېږي دوی به خپل امتحانونه ورکوي او د هغې وروسته به بیا پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او که نه ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شرط شته
امینه جانې که دا راته ووایې مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کیږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه
چمن او دې ځایونو کې لکه د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدل او کېناستل یا یو ځای کې کېناستل درس ویل دا خو په موږ باندې لاوله باندې ځکه زموږ په پوهنتون کې د هلکانو کې څه زیات ده او د نجونو کمه ده نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي نو پوهنتون چې ډېره اجازه نه ورکوله چې دوی بهر په انګړ کې کښېني او بل دا چې د جواب مسله خو زموږ محصلینو ته وخت واضح شوی وو چې دوی باید څه ډول جواب واغوندي نور د فکریو په سر باندې نه ځورول کېږي خو یو دا خبره ده چې کومې جنکیانې چې دوی جلا زده کړې کوي جلا سنفونه لري نو د ځینو استادانو لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید په سنف کې هم خپل ماسکونه واغوندي مخ ښکاره نه کړي زموږ په خپله د اسلامیت ښوونکی دی چې موږ ټولو ته وویل تاسو باید ماسک واغوندئ که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره له دې چې تاسو ټولې په سنف کې نجونې یاستئ
هو موږ ټولې نجونې یو خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندئ ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره زه په خپله نه شم کولای ټوله ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم د ما ژبه دیږي نو مجبورا د دې لپاره چې زموږ نه نمرې کمې نه شي او یا موږ بېخي د پوهنځي نه جواب نه شو نو موږ مجبور یو چې د استادانو په مخ کې هم ماسک واغوندو
ډېره زیاته مننه تاسو ته بیرته راوګرځو امینې جانې میرمن غفاري تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلې خبرونې ته تاسو هم د کابل پوهنتون د محصلي خبرې واورېدې هم د ننګرهار نه د محصلي خبرې واورېدې تاسو دغه وضعیت اوس څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګوري
ډېر زیاته مننه ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندو خبرې اورېدې واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس علت یې دا دی چې نهایت زور یې په دې ورسېږي چې تا له خپل هغه درس نه ژوند نه هیلې نه آرزو نه یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کی او یا هم چیک پوینټونه درته په لاره کې واچوي سپیډ بریکرز په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شی ته ادامه ورنه کړی شي یو خو هغه د انسان ټول هغه غته یعنی هغه ډیر انساني لیول دی چې سړی ورته دردی یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغه بیچاره نجونو ګناه څه ده دوی خو په خپل خواخه نجونې نه دي دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او کچیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره زورول کیږي رنځول کیږي ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې لا هغه وخت نه چې پیدا کیږي لا هم اکثریت پښتو کې دا سنځ لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې لسونزو سره مخ وی هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي، کورنۍ پیرازی نه وي، تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي، محل ته راوځي، مکتب ته ځي. اوسوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلې هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلې چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی، کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي. اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډیر سخت ورباندې دردی. بل هغه دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهیږي، تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړې، یوه مور تحصیل یافته نه وي، تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاری په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده، ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس هم دا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کیږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ به د تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پوهنتونونو کې په نجونو محدودیتونه وضع کیږي، موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بند دي، ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
افغانان ولې اقدام نه کوي؟ زه نه پوهیم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې
افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي، لورې د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کیږي، پانتون نه زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسیږي او دلته هم بې سرنوشته دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
زن ګوري، یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کې دي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیر هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بس راځي طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کی. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډیره مننه میرمن غفاری، ډیره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډ کې ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاړم ورته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړئ؟ ډیر لنډ
زه خپله شخصا درته وایم چې هر حالت کېږي که په هره جامه کېږي، زه یعنې تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنې ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. یوازنۍ هیله ما همدا کابل پوهنتون و، بیا چې ورته بریالي شولو یعنې چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو،
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام
ورکوو. امینې جانې که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان زما غږ لري؟ دغه پوښتنه که تاسو راته ځواب کوي چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنګ شي یا ادامه به ورکړئ؟
متاسفانه وبه نه شم کولی. یو خدا چې اوسنی وضعیت ته زه ګورم، حتی دغه د خپل پوهنتون وضعیت البته زما هیڅ بېشي نارامه کړی دی. زه چې خوب کوم اوس ما سره دا تشویش و چې زما پوهنتون به څنګه کېږي. په خوب کوم د طالبانو له ډاره
خوبونه ګورم چې پونټن تر اپ سترازي اوري می او بیا ما پونټن دغه وخت چې کور تر اعظم مقام وي نو کورنۍ باندې په دغه ډول باندې اجازه را نه کی بل دا چې ورزمکې په خپل پونټن کې د جنکانو سره د تکیالانو سره خبرې وکړلې هغه زکیالانو چې هغه د مقام دوري لخوانه پونټن کې دي نو هغه دا خبره ما ته وکړه چې دوی اکثرا وخت خپل ورسي ساتي ریکارډ
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه کور مو ودان په دې هیله چې موږ افغان نجونې کغه په انتون کې دی او په خوندزي کې دی ورځو کول شي چې په اړه مزړه هم خپل مکتبون ته لاړ شي او هم خپل پانتونونه ده مننه چې په باس کې مور سره ګډون وکړو د حقونو فعال میرمن نرګس مومند ظریفه غفاری او د خپل پانتون محصله ملالی او د ننګرهار پانتون محصله امینه عزیزه سره تر بلې خبرونه خېچاري